پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ساسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوي دي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې بحثونه لرو. قدر من اوریدونکو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د بشری حقونو کمیسون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه څېړي. د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلي او د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتان هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالډ ټرمپ له ولسمشرۍ لرې کړي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دغه کمیسون رئیس شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کیږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي ووژل شول. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه لږ تر لږه د 14 کسانو مړي د ولایت د ودانۍ مخې ته وروړي وو چې ویل یې وړ مشپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې 14 تنه وژل شوي د یوې کورنۍ غړي دي.
بعد هغه څه درې درافه وسوه ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی. ټپي چې مې راواخیستی د کور 14 نفر شهیدان شوي دي. دوه نفر په ټپیانو چې یو دغه دی یو بل سماس کې سرسره کې ټپي و هغه جوړ هغه مرانه اخیستی. څلور نفر دغه د نارینه دي نور ګرد عاجزي.
215 میوان قلی اردو پرون په یو اعلامیه کې ویل د ملکیانو د مرګ ژوبلې دغه ادعا به دوی وڅېړي. دوی منلې و چې په دغو عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 12 غړي وژل شوي خو طالبانو بیا ځان ته دغه د اوښتو مرګ ژوبلې ادعا رد کړه او ویلي دي چې ټول وژل شوی ملکیان دي. د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله د ولسوالۍ د بازار لسګونه دوکانونه سوځېدلي دي. ځینې محلي سرچینې او ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه هوان د دولتي ځواکونو لخوا تېره شپه توغول شوی دی. دوی وایي پیښه کې د دوکانونو ټول توکي سوځېدلي او میلیونونه افغانۍ زیان یې رامنځته کړی. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا وایي دغه بازار د هغه هوان له کبله سوځېدلی چې د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیگ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. لشپګو لوبډالو جوړ دغه لیگ چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د روانو مسابقو د چمتووالي لپاره په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبه په شدت سره روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ موخه د آیرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 ورځو لپاره تیاری دی. د چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
په پام کې ده د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه درې ورځنۍ یا 50 اوره سیالۍ وکړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اورئ. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو استازي هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالډ ټرمپ له ولسمشرۍ لرې کړي. دوی به لومړی د ټرمپ لومړی مرستیال او کابینه وهڅوي چې له خپل واکه په استفادې ټرمپ له واکه لرې کړي او که ونه شو د هغه د استیضا له لارې دا کار کوي. دا اعلان د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي پرون د جنورۍ په 10مه قانون جوړونکو ته په یو لیک کې کړی دی. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو شپو ورځو کې پر کانګرس د ده د پلویانو د یرغل له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د کانګرس ډیموکراتو غړو دا کار د امریکا پر ډیموکراسۍ برید بللی او ویلي دي چې ځواب به یې ورکړي. د استازو جرګه به نن په یوه پریکړه لیک کې له لومړي مرستیال مایک پینس نه وغواړي چې له کابینې سره په همغږۍ کې ټرمپ خپلو چارو کې ناکام وبولي. که پینس تر 24 ساعتونو دې غوښتنې ته ځواب ورنه کړي، ډیموکرات قانون جوړونکي به د ټرمپ د استیضا مسله رامخته کړي. او عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 15 لوخت مظاهره کوونکي ټپیان شوی. د جرمني خبری آژانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې اول مظاهره چان په الحبوبي میدان کې سره راغونډ شول او د هغو کسانو د خوشي کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د آژانس په حواله مظاهره چانو پرون د موټرو ټایرونو ته ور واچوه او د ناصریه ښار یوه عمده لاره یې وتړله. په عراق کې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې وخت نه وخت مظاهرې کېږي او برخوال یې د دغه هیواد په سیاسي نظام د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې د نیمروز ولایتي ادارې په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څېړنې پیل کړي. د ترین کوټ په واټونو کې نن یو شمیر کسان مظاهرې ته راوتلي وو او د کار روزګار د نشټوالي له کبله پر حکومت انتقادونه وکړل.
دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 سره څخه دي، ما سره وړه غوښتل شوي دي، چای وبره په میټ غوښتل شوي دي، یو خواري نه ما کړې ده او نه یو کار شته.
د کابل اوسیدونکو بیا د سوانګ موادو د بایو لوړېدو شکایتونه لري.
اکثریت زپی جنم چې نه لرګي واستوان نه لري، نه د زغالو هوا ته، نه د ګازو توان لري، په دې یخ هوا کې دوی خپل ژوند مختوري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالات په پام کې لري چې د یمن وسلواله حوثي ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بحث خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د خبرونې لومړی موضوع ته د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي. د سیمه ییزو مسؤلانو له قوله د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات ل څېړنې وروسته رسنیس کړي. له بلې خوا د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د خاشرود نهم نمبر لوی لارې پوګدو کې د طالبانو ګمرک په نخښه کړی او درانه تلفات ورړولې دي. ملي دفاع وزارت هم په دې پیښه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې د څېړنې لپاره پلاوی ګمارل دی. د دې ولایت د والي مرستیالې رفګل خیرزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوي ته دنده سپارل شوې څو سیمې ته ولاړ شي او د پیښې هر اړخیزه څېړنه وکړي. د یکشنبې په ورځ د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې کورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ 18 غړي وژل شوي. د دې کورنۍ له قوله په وژل شویو کې اته ماشومان او دوه میندې دي. خو ملي دفاع وزارت بیا وایي وړ مشبهي ځواکونو د خاشرود ولسوالۍ د نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نخښه کړی او یو شمېر وسلوالې ژوندي نیولي دي. دې وزارت ازادي راډیو ته پر لیږلې خبر پاڼې کې لیکلي د نخښې پر مهال هوایي ځواکونو هم د ځمکنیو هغو په ملاتړ هوایي برید کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. سرچینه زیاتوي په هوایي برید کې ملکی وګړو ته دا وخت مرګ ژوبلې په اړه یې خبر ترلاسه کړی او پر همدې بنسټ یې د نیمروز ولایتي ادارې ته لارښوونه کړې چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبر پاڼه کې د دې ډلې چې د دې ډلې د وایندویانو لخوا خبره شوې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ د 14 غړیو د وژل کېدو خبره کړې. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن رئیس شهزاد اکبر هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د ملکی وګړو مرګوبله د زغم نه ده. هغه په هلمند کې د ملکی وګړو مرګوبله ته اشاره لیکلي چې دا ډول پیښه وای په جدي ډول وڅېړل شي. د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره د کانو ته د اوختي مرګوبله دا داسې محل مطرح کیږي چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په یو راپور کې د ملکی مرګوبله ولوي برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ور اچولې. ملګری ملتونو ویلي وو چې د تیر کال جنوري میاشت تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په درش کې د بریدونو کې 1,650 ملکیان وژل شوي او 1,390 نور ټپیان شوي. بلې تاسو
قدر من اوریدونکو د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په بمباری کې د ملکی مجروب لري راپورونه په اړه د څیړنو د پیلدو جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په روزګان ولایت کې اعتراض کوونکي وایي که د کار زمینه ورته برابر نه شي دوی به په خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. لسګونه کارګر د اعتراض پر مهال پر له حکومت نه غواړي چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي. ولایتي چارواکي وایي هڅه کوي چې بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه تر رسیدي نن د ترینکوټ شارواټونو تر وتلی و او له دولت څخه یې غوښتنه کول چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دی وای په ورځو ورځو د کار پلاټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه فایده کیږي.
یو خواري نستانه مې کړی ده دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي دغه 200 سره څخه دي ما سره وړو غوستل څه دي چای وبره په میټ غوستل څه دي یو خواري نه ما کړی ده ام نه کو نستا او نه یو کارسته
انا خو په میاشت کې 15 پیدا شي 1000 پیدا شي نشبی دا څنګه وسال ما شاسو څه
پدې دوی مې آشنا پدې درې مې آشنا که سم درته هم چې سم دې په خدای دې کدا اگر د خلک ما ویني دادي کوم ته دغه دوور په خاري کړی تواشه.
اعتراض کوونکي وایي کده کار زمينه ورته برابر نه سي نو دی په ناوړ کړو نو لاس پوری کړی. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه مؤسساتو هم تور پوری کړی چې مرستي مستحق ته نور کوي. دی وایي د یادو ادارو مسولین مرستي پر خپل خېش او خاله ویشي.
اغه خېش خاله دی وکړ درې نه پرم لیکلی درې ورونه په یو کور کې لیکلی دي دوه کال کېږي چې موږ سوال ځپې ځنه مان پېز نه ماته دروز اندر راکلي وته چې ماجری
کې اوس نه مې دکانونه لري داغه ده وروره د ملک ده د خان ده د خوار غریب مرسته نه ده یو سړی دی وای چې ماته رسېده
د جلو پرچو والا
د ورزګان والي د یادو اعتراض کوون کوشتاستون زمني. والی محمد عمر شیرزاد وای دی یو شمیر د بیا رغونی کارونه پیل کړی دی چې یادو بیروزګار کسانو ته به د کار زمينه برابر شي. هغه لې اعتراض کوونکو غاړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسناد د ولایت مقام سره شریک کړي څو فساد کوونکو عدلی او قضایي ارګانونو تور و پیژني
داورونه مستحق دی. واقعتا د چیلته د بیکاری کچ ډیر د نه واځي پر روزګان کې بل پټول افغانستان کې خوشبختانه تجربه خبره چې د روزګان ولایت لپاره د اوس هم د ډیرو بیروزګار خلکو د فار د کار زمينه او شرایط برابر سوي دي چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې 300 کسان د اتلو سمیاشت فار د لته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس ک پر دوی باندې اسناد د فساد ولري لطفا مقام ولایت ته د اسناد سره راسي او په هم هغه ورځ به اجرات کیږي.
د اعتراض کوونکو زیات شمیر غزوانان دي چې د جګړو لامل د خپلوسي مو بي ځای سوي دي. په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې لامل یې زرګونه کورنۍ ل خپلوسي مو بي ځای سوي دي. لږی وړاندې د ورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین ویلي و چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې لکباله شاوخاتیا سلن ځوانان بیکار شوی دي.
د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د اعتراضونو په اړه راپور مو اوریده. د اعتراض کوونکو له حکومت نه د کاري فرصتونو غوښتنه کوله. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ راډیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته حالاتو خبر کړي. اوس هم ناجیه سپی ته غوږ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په بدخشان کې د ملي دسترخوان له بودیجې څخه باندې 300,000 افغانۍ غلا شوې دي. د دغه ولایت د والي ویان نیک محمد نزدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې غلا شوې. چارواکي که څه هم په دې اړه ډېر معلومات نه ورکوي، خو وایي د غلا شویو پیسو په اړه پلټنې روانې دي. افغان حکومت څه موده وړاندې د څه باندې 240 میلیونه ډالرو په ارزښت کورونا ځپلو بې وزلو کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل کړه، چې د بېلابېلو راپورونو په اساس په دې بودیجه کې د فساد مسله د خلکو د اندېښنو لامل شوې ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په کچه د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروګرام له لارې د روان لمریز کال له پیله 1828 ودانۍ جوړې شوې دي. د دغه وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري وویل چې په دغه ودانیو کې ممیز خونې، د پیازو او کچالو زیرمتونونه او دغه راز د مڼو او انارو د ساتنې لپاره 0 درجې سړې خونې شامل دي. نوموړي وویل چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره 80,000 کسانو ته لنډمهالې دندې او 90,000 کسانو ته دایمي دندو زمینه برابره شوې ده. یادې پروژې د هیواد په 30 ولایتونو کې پلي شوې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحد ایالاتونه غواړي چې د یمن حوثي اغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي، په سیمه کې ناکراریو ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. له بلې خوا مرستندوی ټولنې اندېښنه لري چې د امریکا دا اقدام به جګړه ځپلې یمن ته د بشري مرستو مخه ډپ کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز برابر کړی.
امریکا وایي حوثی اغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې د ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نمولو په اړه دا څرګندونې کړې. حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي. حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلي چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم 10 ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه وکړي. رویټرز خبري اژانس هم لیکلي خای امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثی ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي. د امریکا په دې اقدام باندې مرستندوی ډلې اندېښمنې دي ځکه وایي له جګړه ځپلې یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډپ شي. د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوږې سره مخ دي او مرستندوی ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي. خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د مرستندوی ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي. له هغې ډلې به د ډونالډ ټرمپ اداره د مرستندوی ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بنده نه شي. یمن له کلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالربو منصور هادي له حکومته د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او لیونونه کسانی د لوګي له خطر سره مخ دي.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر بخوی کوردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
مسیر ورسپانې خپله سربقاله په دې کرښو پیل کړي. د وژنو په اوج کې د سولې خبرې بیا ځلې پیل شوې دي. لیکوال وروستۍ وژنې پر یو بل د فشار راوړلو او یا هم د سولې پروسې د تخریب لپاره یوه هڅه بللې. لیکلي چې د دغو بریدونو قربانیان تر ډېره ملکي وګړي، مدني فعالان، ژورنالیستان او یا هم هغه کسان دي چې خلک پرې حساب کوي او پر وژنه یې دردیږي. د لیکوال په وینا کې ښکیل اړخونه فکر کوي چې په دې ډول وژنو پر مقابل لوري فشارونه راوړي، نو دا بیا د خپل هدف لپاره ناوړه او ناسمه لاره ده چې هیڅ ډول اسلامي، انساني او افغاني ارزښتونه اجازه نه ورکوي. ورسپانې ټینګار کړی چې دواړو اړخونو ته پکار ده څو پر سوله تمرکز وکړي، د سولې پروسه بیا بریالۍ کړي. لیکوال په دې پروسه کې خنډ جوړونکي د افغانستان د خلکو دښمنان او د بې ګناه خلکو وژونکي یاد کړي چې هرومرو به ورسره یو وخت حساب کیږي. افغانستان ورسپانې هم د سولې پر مسلې لیکنه کړې ده. د سرمقاله لیکونکي په وینا اوربند او د نظام نوعیت دوه هغه مسایل دي چې د دوحې د سولې دوهم پړاو خبرو کې د حکومت او طالبانو لخوا وړاندې شوي دي. د لیکوال په وینا که څه هم طالبان د اوربند په مسلې خبرو ته چمتو نه دي، خو افغان پلاوي ته اوربند سره کرخه ده. وړاندې راغلي که طالبان د نظام نوعیت او افغان پلاوی د اوربند په مسلې ټینګار وکړي او اجماع موجوده نه وي، خبرې به اوږدی شي. د سرمقالې لیکوال د سولې او جمهوریت په هکله په ملي اجماع هم ټینګار کړی. ورسپانې د سولې دویم پړاو خبرو په درشل کې د خلکو غوښتنې هم راخیستې. لیکلي د افغانانو ستره هیله دا ده چې اوربند وشي او یو بنسټیز سوله رامنځته شي. لیکوال ټینګار کوي چې د افغانستان خلک داسې یوه سوله غواړي چې نظام او ارزښتونه یې د سولې لپاره قرباني نه شي. او هیواد دولتي ورسپانې هم د هدفي وژنو زیاتېدو او په کابل کې د عامه ساتنې تصدۍ د ویان ضیا ودان او د نوموړي د نورو همکارانو وژنو ته په اشارې لیکلي، دا برید د هغو بریدونو سلسله ده چې په دې وروستیو اونیو کې پراخ شوي او ډېری قربانیانې ژورنالیستان، مدني ټولنې فعالان او نورې مطرحې څیرې دي. ورسپانې دا بریدونه ستر جنایت بللي او په ژر تر ژره درېدوی ټینګار کړی. لیکوال پر خلکو غږ کړی چې ملت باید داسې بریدونو پر ضد سره یو موټی شي او په ملي یووالي سره د خپل نظام پیاوړي کولو لپاره په یوه لیکه کې سره راټول شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د خوست ولایت فعالان او ځوانان له افغان حکومت نه غواړي چې د ټولنې د مخکښو کسانو ژوند خوندي کړي او د هغوی د هدفي وجنو مخه ونیسي. دوی دا څرګندونه د عامه ساتنې د ویان او مدني فعال ضیا ودان د جنازې په مراسمو کې کړې دي. ودان پرون سهار په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او د وژل شوي مدني فعال او د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان د کورنۍ غړو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو او فعالو کسانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی ویل دا ډول پیښې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او د خلکو باور زیانمنېږي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې مازدیګر خوست د ملي پوځ په یوه الوتکه کې د ضیا ودان د جنازې د رارسېدو په ځای کې آزادۍ راډیو ته وکړي. مدني فعال فریدالله قربان ویل
ضیا ودان یو ډېر ستر وطن پرسته انسان و. د دمړینې ورښتیا هم لوی زاید او زموږ ګیله دا ده چې ولې په مرکز کې دغه ډول پیښې کیږي. ټول عمر ولایتونو ته مرکز جنازې روانې وي. زموږ غوښتنه دا ده چې کدا پیښې همداسې دوام وکړي، د ولس او حکومت ترمنځ به دا فاصله نور هم ډېره شي. غوښتنه دا ده چې حکومت د دغه مسایل جدي ونیسي، د دوی عاملینو ته د سزا ورکړي تر څو ولس یو قناعت حاصل.
د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د ضیا ودان وژنه د افغانستان د ځوان نسل لپاره یوه لویه ضایعه بلله. وی ویل
موږ د ضیا ودان مړینه د خوست نه بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ستره ضایعه بولو. او مزدور دښمن د تیر او وحشتونو په دوام یو ځل بیا خو د چې دوی په افغانستان کې هغه خلک چې جبور دي، هغه خلک چې په دې خاور ولس یې زړه بدی، هغه خلک چې د دې خاور اصل بچان دي، دوی نه غواړي چې هغه ژوندۍ پاتې شي.
د ضیا ودان د ترور زوی سمیع الله تلوایی د وطن سره چې هر څوک مینه کوي څوک ژوندته نه پرېږدي.
ضیا ودان تل د وطن په دفاع خبرې کړي دي، د کلیکنې کړي دي، د کور کړي دي، د وطن لپاره کور کړي، نو د ژوند لپاره ضیا ودان چې سارو خړو په خپل خبرې وخړو. موږ د وطن لپاره دفاع غوړو، امنیت غوړو، ستل غوړو، نه مارګه
موږ په هر لحاظ کې کوم سره میدان ته روزي اثر خوري نه ژوندای پته کیږي.
خوست والی جنرال محمد کټوازی ویل که خاور غږ کولای شوی نو ویری به وچه شهیدان نور بستی.
که خاور غږ لرلای خلی لرلای دا ګل به شهیدان نور بستی. زه بیا هم په ټولو باندې غږ کوم چې راځي سره کینو دی ورور غوندې د وطن غوندې د افغان غوندې په یو ټغر سره کینو چې څو سوله راشي. یو متل دی کله چې تر خولی د توپک شپېلې مخکې وه نو هغې وطن کې سوله نه راځي. موږ تاسې فکر لرو عقل لرو مسلمان یو افغانان یو کینو خلو مخکې کړو زه به مخکې توپک شپېلې شاته کړم خپل سولې ته.
د ارګ څخه د دې پیښې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غني له قوله پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشری ضد جنایت بلل شوی دی. زیاودان چې شاوخوا 20 کاله عمر یې لاره د خوست د ګربزو د وړو کلي اوسیدونکی و او 2 کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ییزو راډیوګانو کې کار کوونکی او مدني فعال پاتې شوی و. تر اوسه د زیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ژمي کې د سونګ توکو لوړو بیو لستونزو سره مخامخ کړي دي. د سوانتوکو پلورونکي بیا وایي چې په لویو لارو کې د طالبانو او د دولت لخوا لوړ محصول د دې باعث شوی چې د دې توکو بیې لوړې شي. له بلې خوا د صنعت او تجارت وزارت وایي چې دوی د سوانتوکو پر بیو جدي څارنه کوي.
د ژمي سخته یخنی خو د سوانتوکو لوړې بیې د تیرو کلونو په شان کابل ښاریان یو ځل بیا د سوانتوکو له لوړو بیو سر ټکوي. سیف الله هاشمي د کابل ښار اوسیدونکی وایي هر کال چې یخنی زیاته شي د سوانتوکو خرڅونکي په خپل سر بیې لوړوي چې په پایله کې ډیری خلک د سوانتوکو د اخیستو وس نه لري او یخنی زغمي.
اکثرا چې بوزګار دي په ډېر مشکلاتو باندې مخ شوی دی. اکثریت زه پیژنم چې نه لرګي واسه توان نه لري، نه د زغالو هوا تا نه د ګازو توان لري چې دوی به ګاز واچوي په دې یخه هوا کې دوی خپل ژوند مخته وړي.
عمر د کندوز له جګړو کابل ته راغلی. دی وایي کلي کې مو جګړې وژني خو دلته بیا د سونتو کول وړو بیو مو ژوند تریخ کړی. نوموړی وایي د ورځې 400 افغانۍ ګټي چې هغه هم یوازې د ګاز په اخیستو مصرفوي.
چې عوام مقابل کې نه کوي وروره نرخ آزاده دی خوري چې تلس روپی روڑا سل روپی خرس که ده سره نشتا تانا پخته نوکی ده خپلا طول ده دولت کمزورتیا ده که دولت آیات ولری ارزی که نرخدامه ولری ولکی روپی پورتا خدسو گرکی خود تلس روپی روڑا سل خرس که ده سره نشتا تانا پخته نوکی نشتا.
ده جمیل را رسیدو سره پا کابل خرگو ده بروز کرو گازو او آن ده تیلو بایی ده پام ورد لوری شوی دی. ده لرگوی او ده بروز کرو خرسون که مصطفی خزان ازادی رادیو سره خبرو که وای چی ده لوی لامل پلو یلارو که ده طالبانو او بیا دولت لخوا ده لورو تعرفو ورکول دی.
تعریف دولت 2301 تن زغال تعریف دولت میخوره. اگه می اگه زور باشه تعریف دولت شاید همینجی ده که زغال ما 10,000 بفرشیم شاید 8,000 9,000 بفرشیم. 20,000 با طالب ازی چی میگره تعریف میکنه.
اوس مهال کابل ښار کې د 1 کیلو ګازو عمده بیه 50 افغانۍ، 1 ټن ډبر سکاره او 1 خروار لرګي په 8,500 افغانۍ پلورل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چې په بازارونو کې د نرخونو د سار دنده لري وایي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې د سون توکو بیې په خپل سر لوړې کړي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ تل بازارونو ته د نرخنامو د ورکړې خبره کړې خو عام خلک بیا وایي
چې دا نرخ نامې نمایشه نه کیږي. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د 40 کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
قدر منو اوریدونکو په څو شیبو کې د